د دیوه خبری خبرونه پیل شول. تاسو ته هر کله وایو ستاسو قربانیو زمونه زه شهید
او زنه سرکاکر.
نن د سه شنبه یا نهې ورځ کال 2019 د جون د میاشتې 15مه نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنګټن ډي سي کې د ماسپښین یوه بجه ده. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مخکښ مشران او د کامی اسمبلی غړي علي وزیر او محسن داوړ نن بیا په جوډیشل ریمانډ جیل ته استول سوي دي. بل پلو نه یوازې په وزیرستان کې بلکې په نورو پښتني برخو کې هم د پی ټی ایم د فعالینو په ضد کاروایانې زیاتې سوي دي.
بلې لوري ته د پاکستان پولیس وایي چې په سند صوبه کې د القاعده ترهګري ډلې یو مشر طلعت محمود سره د دوو ملګرو وژلی دی. پولیس زیاتوي چې یو وژل شوی تن د امریکایي خبریال دانیل پرل په وژنه کې ککړ و.
او ایران د امریکا له لوري په خپل رهبر آیت الله علي خامنئي او نورو چارواکو لګول سو سفري بندیزونو باندې سخت غبرګون څرګنده کړی او وایي چې په دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سفارتکاري لارې تړل سوي دي.
سرټی کې تاسو واوریدل په دې خبرونه کې دا یو شمیر نور مهم راپورونه موضوعات او مرکې لرو چې تاسو ته به وړاندې کړو. زموږ سره ملګری اوسئ.
د وایس اف امریکا جیوته یو عربیا هم شرغله سکه درمنه اوریدونکو پیل کو. هم د پښتون ژغورنې غورځنګ په اړه یو رپورت څخه چې دغه غورځنګ د مشرانو او پلویانو په ضد د پاکستان عملیات نه یوازې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې بلکې د خیبر پښتونخوا په نورو برخو کې هم زور اخیسته دی. د پی ټی ایم مخکښ مشرانو د کامی اسمبلی غړي علي وزیر او محسن داوړ نن د په بنو کې د ترګري ضد عدالت وړاندې سو او عدالت یو ری بیا هم د جولای تر نهمې نیټې پورې هغوی بیرته په جوډیشل ریمانډ پېښور زندان ته استولی دي. بلې خوا د پاکستان د پوج ویان د پی ټی ایم د خبرداري ورکړی چې نور یې وخت ختم دی. حکومت بیا ویلی و چې د پی ټی ایم غوښتنې پر ځای خو لهجه ناسمه ده. تفصیل عدنان بچنای په دې رپورټ کې راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ و مخکښ مشران او کمی اسمبلی غړي محسن داوړ او علي وزیر نن یو ری بیا په بنو کې ترهګرۍ پر ضد عدالت ته وړاندې کړی شوی او عدالت دوی د نهمې جولای پورې بیرته په جوډیشل ریمانډ پېښور مرکزی زندان ته انتقال کړی دی. د دوی دواړو وکیل شکایات ډیوه سره خبرو پر مهال وویل محسن داوړ او علي وزیر د وم جون په پوځي افسرانو د چودنې د مقدمې په تور کې عدالت ته وړاندې کړی شوی و. په وم جون د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د پوځ په خبره په یو چودنه کې درې پوځي افسران او یو سرتیری وژل شوی و. کسانو د چودنې ذمہواري پاکستانی طالبانو په خپل غاړه اخیستی خو د چودنې مقدمه محسن داوړ او علي وزیر پر ضد درج کړی شوی دی. خو پی ټی ایم وایي د مشرانو پر ضد مقدمه په داسې حال کې درج کړی شوی چې دوی دواړه د خړ کمر د پیښې په تور په دغه مهال په زندان کې بند دي. په محسن داوړ او علي وزیر په اوس تور دي چې په شپږویشتمه مای د دوی په مشرۍ د خړ کمر په چک پوسټه برید شوی و چې په کښې په موقع درې کسان وژل سوي او پنځه پوځیانو په شمول پنځلس کسان ژوبل سوي و. خو محسن داوړ هغه وخت دغه تور رد کړی و او ویلي و پوځ د دوی په مظاهره چانو نیغ په نیغه ډزې کړې وې چې په کښې د دوی پلویانو ته ګڼه مرګ ژوبله اړېدلې. په یاده پیښه کې د شمالي وزیرستان انتظامیې بیا د دیارلسو کسانو د وژنې او پنځه ویشتو د ژوبلېدو پخلی کړی و او د خیبر پښتونخوا حکومت بیا د مړو شوو او ژوبلو دپاره مالي مرستې هم اعلان کړی وې. علي وزیر په شپږویشتمه مۍ په دغه مهال نیول شوی و او محسن داوړ بیا په دیرشمه مۍ خپله په بنو کې ګرفتاري ورکړې وه. د دوی دواړو وکیل شکایاز وویل د خړ کمر د پیښې په مقدمه کې د دوی د ضمانت په خواست اورېدنه سبا کېږي او چهارشنبې په ورځ په ویشتم جون د علي وزیر او په درېیمه جولای د محسن داوړ پیښې ده. هغه وویل محسن داوړ او علي وزیر نن په خپله عدالت ته خواست وکړو چې د دوی عدالت ته راوستو پر مهال ټول عدالت تړل شوی وي او خلک د ستونزو سره مخ وي ځکه د دوی راتلونکي ټولې اورېدنې دي د نهمې جولای ته واړولی شي او عدالت د دوی دغه خواست ومنلو. نوموړي وکیل وویل د کابی اسمبلی دواړه کاندیدانو دپاره هغه عدالت ته خواست وکړو چې دوی ته په زندان کې کتابونه، اخبارونه، رادیو او د خپلو خپلوانو او ملګرو سره د لیدو کتو اجازه ورکړی شي. هغه وویل عدالت د کتابونو، اخبارونو او رادیو اجازه ورکړه او د لیدو یا ملاقات اجازه یې ورنکړه.
مکمل جام شي ډېر ګڼه تکلیف دي. دا وایي چې مطلب مشته چې یو تاریخ په ګاډه ولا نه دی ویره غوښته مې چې تاریخ څه څوک
علی وزیر کورنۍ د هغه سر لیدو له پېښور جیل ته ورغلې وه، خو په دغه ورځ علی وزیر بنو ته عدالت راوړل شوی و او په دویمه ورځ ورسره کورنۍ بیا هم ونه لیدل. وکیل شکایاز اویل د بنو ترهګرۍ پر ضد په نننۍ اورېدنه کې د سبا اورېدنې لپاره د خړ کمر د پیښې په تړاو هغه پوځیان او نور ژوبل کسان هم اوغوښتي دي، خو هغه زیاته کړه دغه اورېدنې ته به علي وزیر او محسن نه پیښ کېږي.
عدالت آرډر کړی ده چې کوم انجر دي، زخمیان دي، سرچین فورس دي، هغه ته نوټس کړی ده چې مطلب دا روان شي دا روان تاریخ ته، لکه مطلب سبا تاریخ ته پوښتنه کړه و چونکې دغه حق دی روښانه کوي کنه نو کولی دی دی ورکایي عدالت
د یادونې ده چې دوه ورځې وړاندې د بشري حقونو یوه ډله چې مشري په پاکستان کې د بشري حقونو د سازمان شریکې مشرې عظما دورانی کفله دوی خړ کمر ته تلل غوښتل، خو د دوی په خبره د باکخیرو د کډوالو کیمپ سره ودرول شوي او شمالي وزیرستان د تلو اجازه ورنکړی شوه. یاد ډلې ویلي و دوی ته ویل شوي چې په خړ کمر سیمه کښې ګرځبندیز په ځای کړی شوی ځکه دوی هلته لانړل. عدنان بیټنۍ، ډیوه بنو.
د جیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او د محلي او بل سیمه ایز مهم راپور ولوري ته زور شي. څنګه تاسو هم پویږی په خیبر پښتونخوا کې د پی ټی ایم د غړو پر ضد د مقدمو لړۍ دوام لري. خدایین او قانون یا ماهرین یا پوهان وایي چې د پاکستان آئین او قانون د احتجاج او د رای د اظهار حق ورکړی دی او داسې قسم مقدمه د ریاست پر ضد دی. تفصیل یې څه دی دغه ټول
د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې د حکومت لخوا د پختون ژغورنې غورځنګ د غړو په ضد مقدمې دوام لري او د قانون ماهرین وایي د پرامن احتجاج کوونکو په ضد مقدمې درج کول د پاکستان د آئین او قانون خلاف ورزي ده. د صوبې د نورو برخو په شان په مردان ضلع کې هم د پولیس لخوا د پی ټی ایم د و غړو په ضد د ترهګرۍ د قانون په شمول څلور مقدمې درج کړې شوې دي او یو غړی اصرار ساپی هم گرفتار دی. د مردان ضلع د پی ټی ایم مشر اقبال هوتی وایي هغوی هڅې کوي چې د دغه مقدمو په ضد په ستره محکمه های کورټ کې درخواست ورکړي او دغه غیر قانوني مقدمه ختم کړي. روانه میاشت د وړوکي اختر په دویمه ورځ په مردان ضلع کې پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي ښار پېښور دننه د دوی په پرامن پرلت د عملیاتو په ضد احتجاج کړی و. امنیتي چارواکو د دوی په ضد د ریاستي ادارو او ریاست په ضد د نارو وهلو او د عام ولس د راپارولو مقدمې درج کړي دي. د صوبې په نورو برخو کې هم د حکومت لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ په ضد د مختلفو دپو لاندې مقدمې درج کړي شوي دي او وړاندې هم په صوبه کې ګڼ شمېر د پی ټی ایم غړي گرفتار کړي شوي وو، خو وروستو عدالت دوی خوشي کړي وو. په سوابۍ ضلع کې تیر کال د جلسې وروستو د پی ټی ایم په مشرانو او غړو باندې مقدمې درج کړي شوي وې. په وروستو کې د شمالي وزیرستان ضلع په خړ قمر سیمه کې د تشدد د پیښې وروستو د پی ټی ایم او د قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر او محسن داول د وړاندې نه په زندان کې دي. د پولیس لخوا دغه مقدمې به څه قسمه نتیجې راوړي په دې حق له د های کورټ وکیل اکبر هوتی اډوکیټ وایي آئین او قانون د پرامن احتجاج او وینا اجازه ورکوي او دا به عدالتونه ثابته کړي چې دغه گرفتار کړی شوی کسانو د ریاست په ضد څه قسمه فعالیتونه کړي دي.
اغیر وزی اغیر واد کئی اغیر احتجاج کئی خدا خو سٹیٹ چه دینو دا چکم ریاست تی زمون چکم دستور دے کم اساس تی اغیر منگ دا رائے ٹرا کرے دا خط کرا کرے دے چی منگا دا جائز حد دا پارا منگا احتجاج اوس بدا کتلی اوس کو چرے ہا کپ احتجاج کے دایو خبر بار بار کوم کپ احتجاج کے اغي قانون پلاس کی اخلی اغي سٹیٹ ملکیت تے نقصان رسئی اغي انسانان و غی چکی اغي چدی نو ریٹ چیلنج تے بدر صورت کی بیا سٹیٹ دا ریسپانسبلٹی جوری دی چدا یہ خلف اف ائی ار تو یا دا آواز نہ گلی کی تے چرے ریپ فورمن طریقے کی سر کی ود ان دی کنسٹیٹیوشنل پیرامیٹر اغي دا تے او بیا تے اغي چدی نو اغي پا دا قسم مقدموں کے لڑے
د پاکستان پوز وینا دا چې په خیبر پختونخوا کې د پختون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم ته د بهر هیوادونو او ایجنسو نه پنډونه میلاویږي او دوی د ریاست په ضد په فعالیتونو کې ککړ دي. خو د پی ټی ایم وینا دا دوی د آئین او قانون لاندې خپل حقونه ترلاسه کول غواړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
زانتا یو لار خوخوم ما تا پتوا چه کززان دا یو نبیلوم نو بلبا لازمان خوخوم
که بلسو که کئی او کنا تهی کار سهی
دا هر انسان روند باید تبل لپارا یو مثال جوسی
تا هر عمل یو عکس العمل ضروری تا انسان لاستا حق سرازی چه سه کڑی
تاسو هم بدلون راوسته سه
تاسو هم بدلون راوسته شه
تاسو هم بدلون راوسته شه
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
د وایس اف امریکا جیبه د کډر منور دونکو خبرونه لا دوام لري او سم یو بل ریپورت چې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالین وایي چې دوی هڅه کوي چې د مقدمو د ختمولو لپاره د پېښور عالی محکمې ته خواست وکړي. دوی وایي چې د خیبر پښتونخوا د نورو برخو په ډول په مردان ضلعه کې هم د پولیسو لخوا د پی ټی ایم د غړو پر ضد د ترګري خلاف قانون په شمول څلور مقدمې درج کړل شوي دي او یو غړی اصرار صافی هم نیول شوی دی. تفصیل عدنان بچنای په دې ریپورت کې راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو د نیولو لړۍ دوام لري او تیره ورځې په ټنګ سیمه کې درې غړي نیول شوي. له دې نه علاوه دوه نور غړي په جنوبي وزیرستان کې هم د پولیسو لخوا گرفتار کړي شوي دي. د پی ټی ایم د جنوبي وزیرستان فعال مصطفی وایي چې تیره ورځ اقبال الله ملک نیکم خان او یوسف د جنوبي وزیرستان د څغملای څخه ټنګ ته روان وو چې د نیولو نه وړاندې ضمانتونه وکړي خو دوی عدالت ته په لار وو چې د ټنګ پولیسو لخوا ونیول شول. هغه وایي دا درې ورځې جنوري کې د ټنګ جلسې پر ضد په مقدمه کې نیول شوې دي او نن اقبال الله او یوسف زئی انتظامی لخوا د 3 ایم پی او او 16 ایم پی او لاندې هریپور زندان ته انتقال کړي شوي. هغه ول د تیر اتوار په ماښام را مرشام میسود د خپل کور سره نږدې په کوټکای سیمه کې په یو چک پوسټ نیول شوې دي.
فیاض ته بالکل پتا هم نه وا بیا دو باندې کټ شوی وو ټانګ کې بی بی ای نه کټ کوم عدالت ته روان وو فلاره کې گرفتار شو دو عدالت اول پیش نه شو 3 ایم پی او 16 ایم پی او باندې هریپور کې تا ولا شو سمګری او رحمت شاه پټان کې تر سفر پاتې دي. نو اقبال الله او یوسف سلام رحمت شاه شو یو نیکم خان شو یوسف ته یو اقبال الله
د پی ټی ایم جنوبي وزیرستان وانه سیمه ایو فعال بلال اویل د دوی بلغړی شاه حسین ته اتوار په ورځ واړه کې نیول شوی. بلال اویل د خړ کمر پېښې ورسته په واړه سیمه کې د پی ټی ایم پر ضد درې مقدمه درج کړې شوې دي. هغه زیاته کړه تازه مقدمه په 28 جون د دوی پر خلاف لیکل شوې چې پکښې ویل شوې دي چې په اعظم ورسک علاقه کې د حکومتي ادارو او ریاست پر ضد په دیوالونو لیکل شوې او تر هغه وروسته بیا پولیس راغلي لیکلي پاک کړي او د 1400 کسانو چې نمونه لیکل شوې دي او د 300 نه زیات نامعلوم پر ضد مقدمه درج کړې شوې دي. بلال وایي پی ټی ایم هیڅ ډول داسې کار نه دی کړی او زیاته کړه دوی ته ویل شوي چې گرفتاری ورکړي یا عدالت ته وړاندې شي. خو هغه وویل چې دوی عدالت ته تلل غواړي چې ضمانتونه وکړي خو د جنوبي وزیرستان عدالت په یو بله ضلع ټانګ سیمه کې دی او چې دوی هلته ځي په لاره کې نیول کېږي. د واڼه پولیسو یو افسر سید رحمان وویل د پی ټی ایم د غړو پر ضد تازه مقدمه په 28 جون درج کړې شوې خو په دغه اړوند نور جزئیات شریک نه کړو. بلال وایي په سیمه کې اوس د امنیتي ځواکونو لخوا د دوی نیولو لپاره د دوی په کورونو چاپی وهل کېږي.
د شپې مخه په اعظم ورسک سیمه کې چا ولچاکینګ کړی وو 16 کسانې اف آی آر کې اچولی دي. هغه لیست کې تنایی چې پوسونه ور کړی دی نه څوک عدالت تلای شي بس اچانک د شپې چپې اچوي کورونو ته درځي د ورځې بازار ته درځي د شپې شوي دي چا ته څه معلوم نه دي چې چا کړی دي ډېر کسان داسې دي چې هغه دغه غواړي چې زمونږ د بی وشي نو هغه ته چا ته مطلب دا رفنډونه شولي دي څوک چېرې تلی نه شي.
د پی ټی ایم مخکښه مشره سنا اعجاز وایي دا وخت د خیبر پښتونخوا او قبایلي زیرو تر څنګ د بلوچستان په زیاتو سیمو کې د پی ټی ایم د غړو پر ضد مقدمې درج دي. دوی سره په خبرو کې سنا اعجاز وویل چې هغې د ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه په خپله د هغې نوم په شپږو مقدمو کې شامل دی. هغې وویل دا د دوو مخکښه مشرانو محسن داوړ او علي وزیر تر څنګ په ډېره اسماعیل خان زندان کې عبدالله ننګیال بیټني او عارف وزیر په پېښور کې اسرار صافی په ټانګ کې مولا طاهر د بلوچستان په چمن کې مولا برام او په کراچۍ کې علمزیب محسود بندي فاندي. د دین علاوه بلال ادریس او شاه فیصل غازی د ټانک په جیل کې بندي فاندي. سنه اجازیات کړه د پی ټی ایم د غړو پر ضد پر لپسې مقدمه درج کول کیږي او کچوک په ضمانت خوشی کیږي بیا بل مقدمه کې بیا نیول کیږي. هغه اول په دوی د مقدمو جوړولو او د غړو د نیولو د لارې فشار راوړل کیږي چې دوی د خپل مبارزه څخه په شاکړي. خو سنه اجازه وایي دوی خپل هلې ځلې او مبارزه دوامدار ساتي چې په دغه ډول خنډارونه د دوی مخه نشي نیول کیدای.
مبارزه چې دا قانوني دا آئینی دا په دې کې به داسې ډېر خندان دا چې کوم سلسله اوس روانه ده کریک ډاون ده د گرفتارو د ای سی ایل د دې هر څه دا به روانې. خو د دې هر څه سره چې کوم دی دا هم دغه دی چې زمونږ د تحریک د مشر نو اخلا تر د لاندې ورکړه پورې هر کس کمیټډ دی او هر کس دا ژمنه کړې ده د ځان سره چې د کام د ژغورنې لپاره که هر څه وي هر څه نه تېرېدل وي هغه به موږ تېرېږو.
د پی ټی ایم پر ضد مقدمو او د غړو د نیولو لړۍ په داسې حال کې دوام لري چې د مارچ په میاشت کې د خیبر پښتونخوا حکومت یوه کمیټې اعلان کړې وه چې د پی ټی ایم سره به د دوی په غوښتو خبرې کوي. خو د دغه کمیټې په اړوند بیا کوم خبر مخې ته نه دی راغلی او پی ټی ایم ویلي وو چې د کمیټې سره د خپلو ټولو مشرانو د لیدنې وروسته به خبرې کوي او دوی هر ډول خبرو ته تیار دي. عدنان بیټنۍ، ډیوا، جنوبي وزیرستان.
زات من اوریدون کابلیدون کو خبرونه دوام لري. د محل زو یو څیړنه تاسو ته وړاندې کوو. څنګه چې وړاندې مو په سرټکو کې هم تاسو ته وویل چې د پاکستان په سند صوبه کراچۍ کې د داعش ترهګرې ډلې یو مشر طلعت محمود سره د دوو ملګرو وژل شوی دی او په دې اړه وند غواړو پیر زبې شاه صاحب سره وغږیږو چې د محل زو سره د ټلیفون په لیکه د ویډیو لینک له لارې په ژوندۍ بڼه ملګری دی. ستړي مشه په خیر راغلی پیر صاحب. پیر صاحب، د دغه پیښې نه وړاندې په ملتان کې هم د داعش یو غړی وژل شوی و. آیا په پاکستان کې داعش شتون لري او کنه؟
جی، پاکستان کې خو داعش واقعي سته او دغه داسې حالات دلته نور داسې ګروپونه دي لکه لشکرې جنگ وي سوا سپاه صحابه چې کوم داعش سره نظریاتي موافقت لري او دوی سره مرسته کوي. او دا چې اوس کراچۍ شې چې کوم کسان مطبوعات وایي چې پولیس لخوا چې دوی درې وژل شوي دي، اکشه دا یو کس چې کوم د القاعدې هم مشر وو خو داعش سره هم تعلق و. دغه سې په ملتان شې تاسو ذکر وکړای اورې ها دا دوه کسانو دوی هغه پولیس دا وایي چې دوی داعش سره تعلق و. دغه شان په هند شې نږدې ورځو شې په کشمیر شې یو کس نیولای و چې هغه دی وایي چې هغه په پاکستان شې په داعش سره رابطه و. دغه نه علاوه په افغانستان کې داعش ته موږ وګورو نو هغه شه د جنرال نیکلسن په خوله او یا فیصد نه زیات چې کوم دی هغه د پاکستانیان دی، پاکستانی طالبان سره تعلق ده او اوس عملیات کوي. نو داعش واقعي سته او دلته پرون چې کوم هغه و د امریکې شه د پاکستان چې کوم سفیر ده هغه دا خبره کړې و چې داعش اکثر هغه جوینر شه ده چې کوم چې حکومت عملداری ډیره کمه ای. نو دوی چې موږ طرف ته خدای علاقې کلیر شوی دی خو داسې داسې چې افغانستان شو اوس هم علاقې ستا خو بهرحال په پاکستان شنه نه داسې حمله شوی دی عملیات شوی چې داعش چې کومه ذمہ داری قبول کړې ده. نو داعش واقعي ستا او دلته دوی عملیات کوي او سپیشلی په افغانستان شې چې کوم عملیات کیږي هغه د پاکستانی طالبان دي چې اوس ځان ته داعش غړي وای.
پیر صاحب، تاسو د خبرې سره اړوند افغانستان حکومت وایي چې داعش او نور ترهګر له پاکستان څخه ورزی افغانستان کې دغه عملیات تر سره کوي یا تر هغه فعالیتونه کوي، خو پاکستان دا ردونه کوي. آیا د پاکستان او افغانستان د دواړو هیوادونو رسمي دریس تاسو معلوم دی څه دی چې د لیدونکو سره شریکي؟
نو رسمی دریس خو پاکستان دا وایي چې موږ په خاوره د داعش منظم موجودګي نسته، او چې څنګه چې دلته حمله کیږي دغه خبره پرون د پاکستان سفیر دلته په واشنگتن شه هم وکړه. د ویل چې هغه د افغانستان د خاورې ناراضي د افغانستان د موږ په پوله راووري او دلته عملیات کوي. خو چې کوم څومره افغانستان دریس د افغانستان وایي هغه عملیات کوي لګیا دي، پر ننګرهار شه ډېری کمزورې کړي دي، اکثر دوی مشرانی په ډرون حملو شه مرسول او مشرانګ اول ویل چې داعش چې جنرال نیکلسن په خوانه ریزولوټ سپورت چې کوم مشن وو د ناتو هغه مشر وو، هغه دا ویل چې دا اکثر پاکستانیان دي او دوی د ضرب عزب اپریشن نه بعد راغلي دي او دلته عملیات کوي په افغانستان شه. د نه علاوه تیر کال حنیف اتمر چې د کامی سلامتی مشیر و افغانستان شه او اوس کاندیډیټ د صدارتي، هغه دا خبره کړې و چې دا داعش ته روزنه او مرسته پاکستان ورکوي او پاکستان د مرسته نه بغیر دوی عملیات نسی کولای. نو بهرحال سرکاري داسې در حکومت افغانستان داسې داسې نه دی ویلي ښکارا چې پاکستان باندې تور لګولای، خو ری دا ویلای کیږي چې پاکستان مرسته کوي او دوی په پوله راړی. خو بهرحال پاکستان دا وایي چې دا موږ ته افغانستان ته او سیمه ته داعش خطر ده او باید چې ټول سرکښینو او دغه مسلې یو حل وباسو.
مننه تاسو څخه پیر صاحب چې رالي تفصيلات مو وړاندې کړل.
ډیره مننه.
صف امریکا دی ودا کتر منوریدونکو او غوسه هم یوري بیا زو د سیمه ولورته چری چی د پاکستان پیپلز ګوند د جولای په شلمه نیټه په قبایلی زلو کې د یالتی اسمبلی د ټاکنو په محل د پوجي مامورینو په انتخابي مرکزونو کې دننه د ګمارلو څخه مخالفت کړی دی. تفصیل یې اورنګزیب خان له اسلام آباد راکوي.
پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو ویلی دی ک چیرې ټول ګوندیز کانفرنس کې د سېنات چیرمن لری کولو باندې اتفاق وشو نو د دې ګوند به هم املاتړ کوي. په خوانی قبایلی سیمو کې کېدونکو انتخاباتو نه وړاندې بلاول بټو خبرداري ورکړې ده چې د انتخاباتو کې هم واکمن پاکستان تحریک انصاف ټګي کول غواړي او په شلم جولای کې دونکو انتخاباتو په وخت د پولینګ سټیشن او دننه د پوسټ تعیناتي په سختو ټکو کې دوی مخالفت کړی دی. پیپلز ګوند مشر بلاول بټو ویلي دي چې پوځي امیرانو ضیاء الحق او پرویز مشرف هم چرته انتخاباتو په وخت پوسټ په پولینګ سټیشن او دننه نو تعینات کړي او کچره موجوده حکومت د بهانه کوي چې پوسټ د سکیورټي لوجه به تعینات کوي نو پوسټ خو خپل دا دعوه کوي چې عملیاتو نه پس تر هغه ختمه شوې ده او دا سکیورټي حالات خو کال 2008 او کال 2010 انتخاباتو په وخت خراب وو، خو وخت هم پولینګ سټیشن او دننه د پوسټ تعیناتي نه وشوې. پاکستان کې انتخاباتو کمیسیون یو نوټیفیکیشن یا حکم جاری کړی دی چې شلم جولای په خوانی قبایلی سیمو کې د صوبایي اسمبلی لپاره کېدونکو انتخاباتو په وخت به پوسټ د پولینګ سټیشن او دننه وي، خو بلاول بټو وایي کچره داسې اوشول نو دا به بیا واضح هوي چې په دې انتخاباتو کې هم ټګي شوې ده.
آپ ہمارے انسٹیٹیوشنز کو متنازع نہ بنائیں، آپ ان کو پولنگ اسٹیشنز کے اندر نہیں، ڈونٹ لیٹ دیم پلے دیئر رول ود ان پولنگ اسٹیشنز.
بلاول بٹو وی پوز مهم اداره ده او ده اداره ده لانجبن جوړ نه کړی شي او انتخاباتو وخت د پولینګ سټیشن او دننه د پوسټ تعیناتي مخالفت کوو. د پولینګ سټیشن او دننه پوسټ تعینات کولو مخالفت عوامي نېشنل ګوند، جمعیت العلماء اسلام او جماعت اسلامي هم کړی دی. دا ګوندونه هم پاکستان پیپلز ګوند پر شان د دریز لري چې پوسټ په موجودګۍ کې څنګه صفه انتخابات کې دي شي. بل خو د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی په برسلز کې ویلي دي د دوی حکومت غواړي د قبایلی سیمو نمائندګي زیاته شي او دا هم په کاهني بهیر کې راوستي شي، ځکه د پخوانی قبایلی سیمو لپاره شپږلس د صوبایي اسمبلی څوکۍ خودل شوې دي. خو ځینې عناصر د بیرونی هیوادونو په وینا دا تور لګوي د قبایلی سیمو خلک محروم ساتل شوي دي.
تو 16 اضافي اوازه دبانے کے لیے ہیں یا مسائل کو اٹھانے کے لیے ہیں؟
شاہ محمود قریشی وی د شپږلس څوکو مقصد د پخوانی قبایلی سیمو خلکو اواز پورته کول دي، دا غوي اواز بندول نه دي، خوشام محمود قریشی د دې پاړه سند ویلې چې هم د وزیرستان نه دوه منتخب د کمی سملی غړي محسن داوړ او علي وزیر پروډکشن آرډرز د دوی د حکومت سپیکر ولې نه جاری کوي. د جمعیت الاسلام لخوا کېدونکې ټولګوندیز کانفرنس په حق له بلاول بټو ویلې دي کچره د سینټ چیرمن لری کولو فیصله پکې وشوه نو د دوی ګوند به د دې حمایت کوي.
اگر اے پی سی فیصله کرتی ہے کہ چیئرمین سینٹ کو جانا ہے تو پھر چیئرمین سینٹ کو جانا پڑے گا.
د جمعیت الاسلام د ټولګوندیز کانفرنس کې به د سینټ چیئرمین لری کولو د بجټ نه منظورولو او حکومت پر ضد تحریک پیل کولو باندې به خبرې کیږي.
درنو عزتمن اوریدونکو اولیدونکو د جیوا خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه دوام لري. د مهال زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې هم د پاکستان د بودیجې او د مالیه د ټاکسز په حق لدا او هغه د چې د پاکستان د مالیه مرکزی ادارې یو داسې آنلاین سیستم جوړ کړی دی چې د مالیه به په راغونډوي او د دې ترڅنګ د خلکو شتمنیو په اړوند به معلومات هم راغونډوي. یا د لکه به کولی شي چې خپل شتمنۍ په دغه آنلاین سیستم کې ښکاره کړي. تفصیلات یې سړي دغه ټول تاسو ته احسان محمد خان په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د مالیه د راغونډولو په لړ کې د امنیسټری سکیم یا د عامه بخنی ورستنه نیټه چې درشم جون په رانزده کې دوده د دغه سکیم د لاندې چې د مالیه وفاقي ادارې اف بی آر او د کمی رجستریشن ادارې نادره د ملکی وګړو د جایدادونو او په بینکونو کې د خودي پیسو تفصیل سرګندولو لپاره یو ویب پورټل هم جوړ کړي. خو بلخوا د عامه بخنی په دغه سکیم نیوکه هم رواني شوې دي. قانوني ماهران وای هر څو د مالیه یا ټیکس راغونډول کومه غیر قانوني خبره نه ده، خو د ملکی وګړو د جایدادونو بار ملکی سفرونو او د بینکونو په لړ کې د نادره سره موجود معلومات په ویب پورټل ایښودل د عین ترمخه د هغه حق پر ضد ګڼل کیږي چې هر یو وګړی کولی شي خپل دغه معلومات پټ وساتي. د پېښور های کورټ نومیالی وکیل ممتاز خان وای د ټیکسونو راغونډولو لپاره په کاروه یو داسې لار خپل کړی شوی وي چې د کومې د پاکستان اجازه ورکوي.
زمونږ په ملکی اولډي په بانکینګ کې دا قانون مخکنه موجود دی، هغه ته ولیکي چې الله افسه کرسي زما چې کوم اکاونټ ته بانک دا اختیار نشته چې دې دغه هغه انفارمیشن مکمل نو مختلف مخمه جی وی یا اداري وی هغه سره شیر کی کوم چاته ورکی دا پکدا سیکرټ کارون دي درګه نه دا سم دا اختیار نشته چې دې یو کس پټ چې کوم راز دي دا سره شیر کی خو خبر دا وی چې زموږ په ټیکس سیستم کې دا یو طریقې کار دي هغه دا سټیټ اف اسسمنت وی ټول هغه معلومات دي چې د نوستا جیدات دي نو مستا انکم دی دو لگا ستاسو آغا دغا دی ایکسپنسیز هم دی آغی بنیاد بانی دا سی جوڑی گی پٹ پٹ پٹا بانی دا سی کول زمان آخر نیچه دا بادا دی سکیم چی روان دی مدین زاہدی گی چی دا حکومت سوچ بلکل ٹکنے دی بنیاد لیول بانی قانونن هم او بل دا خلق ہو چی کم آغا اعتماد دی اما نور مشکل شی
پا پاکستان کی چی دا ملکی وگڑو لخوا دا مالی ورکولو شمیرا دیر کاما دا او زیاد تر خلق پلا گٹا وٹا پتا ساتی چی دا دغا ملکی وگڑو دا مالی پا جال کی راوستو دا پارا حکومت د بخنی اسکیم اعلان کړي او غواړي ملکی وګړي د ټیکس ورکولو په جال کې راوستي شي. د پېښور یونیورسيټي د اقتصادیاتو د سانګې مشر پروفیسور زلکت خان وای تاریخي توګه په پاکستان کې د 1955 کال وروسته 14 ځله دا ډول د امنیسټي اسکیمونه اعلان شوي چې د ټولو مقصد هم یو وو، خو کله هم نه دي کتل شوي چې دغه کې کوم سکیم کامیاب شوی وي.
یو خو د دې خبره دا ده چې په دې باندې په پارلیمنت کې هم بحث وکړ، ځکه پارلیمنت کې چې کوم خلک ناست دي هغه د ملک عوامو نمائندګي دګیکي او دا اګي په پدې باندې خو رڼا واچولې د دې فائدہ به سي او نقصان مسي. نو دا بیا هم کتر وړي چې آیا دا انفارمیشن چې کوم دی د دې د لیکېدو به څومره چانسز وي، او تاسو زموږ د ملک حالات وګورئ او د یو کس اسټ چې دی هغه په نت باندې پاتې دی هغه ټولار سخی هغه لایف چې کوم دی نو هغه ترټن کې دی شي. بلکې تاسو د وګوري دا ډاکومنټیشن چې کوم دی دا یو ګریجوال پروسس کی ڈی آر چې کوم دی یا ټیکس کلیکټر چې کوم دی هغه به ځان ایس ایچ او د پولیس نه جوړي چې خلک به د ډنډې په زور دغه کوي، هغه به داسې ریزنیبل پالیسیز جوړیږي چې خلک خپل اټریکټ شي او په حکومت باندې ٹرسٹ شروع کړي. یو هغه ټیکس ورکول شروع کی.
د دې یاد سکیم په حق لا د حکومتي پیغام څخه سرګند شوی د هر وګړي د آمدن جایداد خرڅونو د ژوند تیرولو طرز په لړ کې ټول معلومات ورسره موجود دي. د پاکستان وزیر اعظم چې خپل بیا بیا په ملکی وګړو او غک کړي د دغه سکیم ندی ګټي پورته کړي او خپل معلومات دی آنلاین د ای پی آر سره شریک کړي. حکومتي ادریس دی چې دغه ویب پورټل باندې خودی شوی معلومات په محفوظه ساتل کیږي. خو بل لوري ماهران ګمان کوي دا ډول ویب پورټل یا آنلاین معلومات ته کله هم رسد کېدل شي او د دغه حفاظتي خند د ماتېدو امکان هم شته. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا نیوز، پېښور.
داسی یو ملک بل هم شته چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دي.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
قدر من اوریدونکو، اوس هم مطبوعاتو ته کتنه وړاندې کوو. دا په داسې حال چې د پاکستان په پارلمان کې د سلیکټډ پرایم منسټر یا بیا د ټاکل سوي پر ځای د غوره کړل سوي وزیر اعظم یاونه یا نوم اخیستل چې هغه باندې بندیز د مرستیال سپیکر لخوا لګېدلې دي. نور ډیرو مطبوعاتو هم په دغه باندې لیکنې کړې دي. نیویارک ټایمز هم ورباندې یو لیکنه کړې ده چې زموږ همکار مختار خلیلی تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان د وزیر اعظم د عمران خان په انتخاب د مخالفینو د قسمه قسم ټکونو له سببه د عمران خان د تحریک پاکستان پارلیماني غړي دوست بیگمول راغلی دي او دوی پارلیمان کې وزیر اعظم عمران خان له د غوړه کړشیوي وزیر اعظم په ځای د خوخ کړشیوي وزیر اعظم د الفاظو په استعمال د بندیز لګولو غوښتنه کړې ده. پدی موجود امریکی د مشهور اخبار نیویارک ټایمز په تازه غنه کې یو تفصیلی تجزیاتی رپورٹ خور شوې ده. نیویارک ټایمز د خپل رپورٹ په شروع کې لیکلی دي چې کله د تحریک انصاف یو ستر پارلیماني غړي وزیر اعظم عمران خان له د خوخ کړې شوی وزیر اعظم په مخصوص لفظ د بندیز لګولو اعلان وکړو، نو اوس ښکاري داسې چې د دې قسمه نورو الفاظو د استعمالولو یو جنگ به لازمن شروع کیږي. رپورٹ جاتے چې پاکستان کې د حکومت د مخالف غون سیاستدانان او د مخالف سیاسي پارټو کارکونان چې کله خپل تقریرونو کې د وزیر اعظم عمران خان د پاره د خوخ کړېشوي وزیر اعظم الفاظ استعمالي، نو د دې مطلب خوازه هوي، یعنی دا چې د وزیر اعظم عمران خان تیر کال انتخابونو کې کامیابی د پاکستان د طاقتور فوج په دغو انتخابونو کې د د پاره د ټګو ټورو کولو له سببه ممکن شوی ده. د تیر کال د انتخابونو په موقع فوز د پاکستان ټول میډیا پیزوانی ساتلی وا او په مخالف سیاسي پارټوي د انتخابونو نه ډیر میاشتې وړاندې تورې نورې جوړې کړې وي. مخالف سیاسي ګوندونو تر یو کال پورې د قومي اسمبلی په اجلاسونو کې وزیر اعظم عمران خان د خوخ کړې شوی وزیر اعظم په نوم یاد کو او په دومره زیات تکرار سره یاد کو چې آخر د قومي اسمبلی د ډیپټی سپیکر قاسم خان سوری صبر تمام شو او په دې اعلان کولو مجبوره شو چې د عمران خان د پاره استعمالیدونکي خوخ کړې شوی وزیر اعظم ټکی د ده د سیاسي پارټۍ د مشر بیزتی ده. په دې سبب د اتوار په ورځ د قومي اسمبلی په جاري اجلاس کې په دې لفظ پابندي ولګوله. د پډیر روبدار اواز کې دا اعلان هم وکړو چې دا ایوان د منتخب نمائندگانو ایوان دی او د نن نه پس به دې ایوان کې خوخ کړې شوی لفظ نه استعمالیږي. خو نیویارک ټایمز خپل رپورٹ کې زیاته چې د ډیپټی سپیکر د قاسم سوری د دې خبرداري نه پس هم د پاکستان مسلم لیگ د میاں نواز شریف د ډلې یوې نامتو زنانه پارلیماني غړي مریم اورنګزیب د ګل دورې د قومي اسمبلی اجلاس ته خپل تقریر کې عمران خان د خوخ کړې شوی وزیر اعظم په نوم یاد کو. په دې ډیپټی سپیکر قاسم سوری مریم اورنګزیب ډیره سخته وټوکله، خو مریم اورنګزیب بیا هم مننه نشوه. البته د خوخ کړې شوی الفاظو په ځای عمران خان لا په غیږ کې د کینولې شوی وزیر اعظم الفاظ استعمال کړل. د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری ویلی دی چې آیا د یو سرکاري چارواکي دپاره دا ممکن ده چې پارلیمان کې په استعمالیدونکو یو ټکی بندیز ولګی؟ د عمران خان دپاره د خوښ کړی شوي وزیر اعظم اصطلاح په لومړي ځل بلاول بټو زرداری استعمال کړی وه. بلاول بټو زرداری د ګل د ورځې د قومي اسمبلی اجلاس ته خپل تقریر کې سپیکر ته د مخاطب کېدو په موقع وویل چې تا خو د وزیر اعظم د انا په خاطر په دې ټکی بندیز ولګولو، خو دا خو سنسرشپ دی. د زیاته کا چې دا څنګه ازادي ده چې پارلیماني غړي په قومي اسمبلی کې هم د خپل زړه خبره نشي کولی. پنجاب اسمبلی کې د مخالفه ګوند یوې بلې زنانه پارلیماني غړي هینا پرویز بټ پنجاب اسمبلی کې یو قرارداد وړاندې کړی دی چې د قومي اسمبلی د ډیپټی سپیکر د فیصلې پکې غندنه شوې ده. نیویارک ټایمز د خپل رپورت په اخیر کې لیکلی دی چې عمران خان تیر کال د بډو رشوتونو خلاف د خپل مهم چلولو او د سپریم کورټ لخوا د پخوانی وزیر اعظم د میاں نواز شریف د بډو رشوتونو په جرمونو کې د برطرف کېدو وروسته جولای کې عامو انتخابونو کې منتخب شو، خو میاں نواز شریف او نورو سیاسي مشرانو د پاکستان په فوج تورونه پوری کړی دي چې په دوی انتخابونو کې د ادریدو ټولې لارې بند کړې وي او عمران خان ته لارې آزادې ساتلې وي. د میاں نواز شریف د مسلم لیگ ګوند ځینې غړو په فوج الزام لګولی دی چې په دوی د مسلم لیگ نوم د پرېښودو او بله پارټۍ کې د شاملېدو فشار راوړلی دی، خو د پاکستان فوج د دې الزامونو نه چوټ انکاري دی. بلخوا د عمران خان مرستیالان په دې خبره ټینګ دي چې تحریک انصاف په خپل زور انتخابونه ګټلي دي.
دا مهال زو بل مهم راپور ولوري ته چې د سیمې په اړوند او ایران د امریکا له لوري په خپل رهبر د آیت الله خامنئی او نورو چارواکو لګول شوو سفری بندیزونو باندې سخت غبرګون ښکاره کړی دی او ویلي دي چې په دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سفارتکاري لارې لا وتړل شي. تفصیلات یې سدي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار مجاهد جواد.
ایران د نهیه سه شنبه پورز د امریکا له خوا دغه هیواد پستر مذهبي رهبر او نورو جګپوړو چارواکو باندې د نویو بندیزونو پر سر د ټرمپ پر ادارې سختي نیوکه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیان په دولتي تلویزیون باندې ویلي د ولسمشر ډونالد ټرمپ کړنې دا معنی لري چې د تهران او واشنگتن ترمنځ ډیپلوماسي په دایمي توګه بند شوې ده. خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په اسرائیلو کې د یوې لیدنې پر وخت وویل تمه د ایران او سوریه ته به ډیر پام واړوي او امریکا اوس هم غواړي چې له ایران سره خبرې وکړي.
The president has held the door open to real negotiations to completely and verifiably eliminate Iran's nuclear weapons program.
ولسمشر رښتینو مذاکراتو ته دروازې پرانستې دي ترڅو د ایران د ایټمی وسلو پروګرام د دوی د میزایلو سیستم د نړیوال ترګری سره د دوی ملاتړ او په نړیوال توګه د دوی د خطرناک چلند په بشپړه او رښتینی توګه مخاوني ولشي.
ولسمشر ډونالد ټرمپ هم ویلي و چې موږ غواړو له ایران سره یو تړون ته پرسیدو باندې خبرې وکړو، خو که ایران یې نه غواړي نو دا هم پروانه کوي. ایرانی چارواکو ویلي دوی هم غواړي چې له امریکا سره خبرې وکړي که چیرې امریکا په ایران باندې لګیدلې بندیزونه لرې کړي. ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی او د هغه د ملګرو پر وړاندې د ګول یا دوشنبه په ورځ نوي بندیزونه ولګول. واشنگتن وایي دا بندیزونه د دې لپاره لګول شوي دي ترڅو تهران د اټومي وسلو د پراختیا او د ترهګرو ډلو لملاتړ څخه لاس واخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس موسوی تر دې مخکې ویلي و چې آیا داسې کوم بندیز پاتې دی چې امریکا په دې وروستیو کې پر موږ نوي لګولی او یا یې په تیرو څلوېښتو کالو کې پر موږ باندې نوي لګولی، او آیا دوی له دې نه څه ګټه ترلاسه کړې ده؟ وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره د 2015 کال له شوې اتومي تړون څخه ووت په ایران باندې څو ځله بندیزونه ولګېدل او د دغه هیواد اقتصاد ته یې ډیر زیان ورسوه. د ټرمپ د ادارې لخوا په ایراني لوړپوړو چارواکو دغه وروستي بندیزونه په داسې حال کې ولګېدل چې ترې څو ورځې د مخه د راپورونو له مخې امریکا په ایران باندې انټرنیټي بریدونه وکړل. تهران وویل دغه بریدونه له نړیوال قانون څخه یوه ښکاره سرغړونه ده. همدارنګه تیره اونۍ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران لخوا د امریکایي ډرون الوتکې د غورځولو په غبرګون کې په ایران باندې د بریدونو امر ورکړی و، خو هغه په خپل ټویټر باندې وروسته بیا ولیکل چې دغه بریدونه له ترسره کېدو څو شېبې مخکې د دې لپاره کنسل کړای شول چې پکې د 150 کسانو د وژلو بیره وه.
دا د وایس اف امریکا جو د کترمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. تاسو کولی سی په فیسبوک باندې هم په ژوندۍ بڼه ووینئ، facebook.com/voa. او اوس هم زو د افغانستان لوري ته چیري چی په هغه هیواد کې خبري اعلان یو ربیا د وسلوالو طالبانو لخوا لګواښ سره مخ سوي دي، خو په جواب کې خبري اعلان وایي چې دوی به خپل سپیشلی دندې ته دوام ورکوي او هیڅ ګواښونه به په فکر یا پام کې نه راوړي. قدر من اوریدونکو په دې اړه نور تفصیل زموږ همکاره منازه شهید په دې رپورت کې درته وړاندې کوي.
افغان خبریالانو د طالبانو لخوا شوی غواخونو باندې اندیښنی خودلی، خو وايي د لومړی ځل نه دی چې دوی غواخول شوی دي او لدې وړاندې هم په خبریالانو وسلوال بریدونه شوی. طالبانو د افغانستان رسنیو او خبریالانو ته غواخ کړي چې که پر مطبوعاتو د دغې ډلې پر ضد اعلانونه بند نه کړای شو نو دوی به رسنۍ او خبریالان په نخه کړي. طالبانو ویلی چې د افغانستان حکومت په مالی مرستو چلیدونکي ځینې رسنۍ په راډیوګانو او ټلویزیونونو د دوی پر ضد پروپاګاندا خوروي. افغان خبریال عزیز رحمان حمیدی وایي
د طالبانو لخوا ژورنالیستانو ته ګواښ چې د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې کړی دی واقعا د غمې او د تشویش وړ خبره ده، ځکه چې ژورنالیستان هر وخت بې پرې پاتې شوي دي. دوی مګر د ژورنالیزم مسلک ته چې بې پرېتوب یا بې طرفي پکې یو مهم اصل دی، دوی تل دغه اصل ته په درناوي بې طرفه معلومات خپاره کړي دي، هغه که د دولت لخوا وي، هغه که د وسلوالو مخالفینو وي. ولې په تعصب سره باید ووایم چې طالبانو بار بار دغسې ګواښونه ژورنالیستانو ته کړي دي، او مهمه خبره دلته دا ده چې د دا ډول ګواښونو په وړاندې به ژورنالیستان هیڅکله هم غلي پاتې نه شي او حقایق به له خلکو سره له ولس سره شریکوي.
افغانستان دا مهال د خبریالانو لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد بلل کیږي. د بې پولې خبریالانو د څار ادارې د شمیرو له مخه د 2014 کال راهسې په افغانستان کې لږ تر لږه 40 خبریالان په وسلوال بریدونو کې وژل شوي دي. افغان خبریاله دیوان نادروایی
دا چې طالبانو افغان ژورنالیستان او رسنۍ ګواښلي چې دوی باندې به بریدونه وکړي، موږ افغان ژورنالیستانو ته د منلو وړ نه د دې لپاره چې دا قضاوت منصفانه نه دی چې طالبان وایي چې افغان رسنۍ او ژورنالیستان بې پرېتوب په پام کې نه نیسي او د دوی په ضد باندې نشرات کوي. موږ افغان ژورنالیستانو تل خپل بې پلویتوب ساتلی دی او هیڅ وخت مو د کومې ډلې ملاتړ نه دی کړی. نو د طالبانو څخه هم غواړو چې خپل دا خبره بیرته واخلي، د دې لپاره چې افغان رسنۍ او ژورنالیستان د ټولنې غږ ده او که دا غږ غلی کوي نو دا د بیان ازادي په وړاندې یو ستر ګواښ دی.
د رسنیو د بیان ازادۍ نړیوال انډیکس یا ورلد پریس فریډم انډیکس له مخه افغانستان د 180 هیوادونو په نوم لړ کې په 121 نمبر دی. یو بل افغان خبریال زبیح الله غازی وایي
د طالبانو نه زما غوښتنه دا ده چې هغه څوک چې خبریالي کوي، رپورټینګ کوي، هغوی د چا د اعلاناتو او دې مسایلو سره هیڅ کار نه لري، او که څه هم په افغانستان کې خبریالانو ته ورپېښ ګواښونه نور ډیر دي، نو که طالبان هم نخه کې دا به یو بل ګواښ شي. او ژورنالیزم یو سپیشلی مسلک دی، دوی باید د دغه سپیشلتیا د ساتنې او د دوی د پالنې لپاره کار وکړي، نه دا چې دوی خبریالان په نخه کې او یا رسنیو ته ګواښ پېښ کړي.
په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر خپل ټویټر پاڼې لیکلی دی چې د خبریالانو ګواښل به له طالبانو سره د سیاسي اهدافو په ترلاسه کولو کې مرسته ونه کړي. هغه ویلی دی طالبان دې د افغان خبریالانو ګواښل ودروي، د خبریالانو او ولسي خلکو پر وړاندې زیات تاوتریخوالی به امنیت رامنځته نه کړي او نه به له طالبانو سره مرسته وکړي چې خپلو سیاسي موخو ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ رسنیو ته د طالبانو دغه خبرداری د بشري او اسلامي اصولو خلاف بللې. که څه هم په افغانستان کې له دې وړاندې هم د طالبانو ډلې پر خبریالانو د ځینې بریدونو پړه په غاړه اخیستې، خو دا لومړی ځل دی چې طالبان په یوې ځانګړې موضوع رسنیو ته نیغ په نیغه ګواښ کوي. منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن دی سی.
درنو عزتمن اوریدونکو او لیدونکو خبرونه دوام لري او د مهال زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د سیف د چیلډرن یا د ماشومانو نړیوال ادارې لوري کوم راپور چې جاری شوی دی په هغه کې ول شوې دي چې په پاکستان کې په هغه سیمو کې چې نام نیده هلته د ماشومانو شمیرې هم ډېری زیاتې دي خو د دې ترڅنګ د ډیرو حقونو څخه هم محرومه پاتې شوې دي. تفصیل یې تاسو ته پیر ولاد شاه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
حکومت مخالف و پیپلز گون فرحت اللہ بابر د فوزی عملیاتو نه ځپلی او اړی ګړی ښکار سیمو کې د ماشومانو د بیوسۍ او د دې د حقونو د شوکولو معامله راپورته کړې ده او فرحت اللہ بابر د دې یو لوی علت د پاکستان د ریاست لخوا د خلکو د خیر خیګړو په پرتله یوازې دفاعي وسوسو باندې ګډه تګلاره ټاکل بللې دي. د ماشومانو حقونه خوندي ساتلو په لړ کې فرحت الله بابر په سیاسي ګوندونو باندې هم خپل کردار سرته نه رسولو تورونه لګولي دي او د ماشومانو د حقونو مبارز عمران ټکر د فرحت الله بابر دغه نظر سره اتفاق لري او دې په خیبر پښتونخوا او قبایلي ضلعو کې د ماشومانو د بد روزي یو لوی علت د پاکستان د حکومت لخوا دغه سیمو کې نړیوال غیر دولتي ادارو مخه نیول بلي.
نو دغه سیستم خو بیا پکې بنیادی خبره چې کومه د رپورټ حواله سره زمونږ دغه یو بدمرغي ده چې زمونږ صوبا او قبایلي سیمې دلته چې دي دلته چې این جی او نیشنل یا انټرنیشنل کومه ادارو به کار کوو نو دا غی لارې هم باندې کړی شوی دی چې دا غی یو کردار شته دی خو چې د پالیسۍ لاندې دننه کار کوي او هغه خپل رپورټ حکومت ته دا سبمیټ کوي.
د تیر مسلم لیگ نواز گون حکومت په هیواد کې غیر دولتي ادارو د رجسٹریشن پالیسۍ اعلان کړي او موجوده واکمن تحریک انصاف گون هم د دغه تګلارې د لاندې په پاکستان کې یو شمیر غیر دولتي ادارو دفتر تړلې دي او د هیواد په کچه تعلیمي نظام باندې کارکونکي بل یو تنظیم الف اعلان کارمن عمر اورکزی نظر لري چې ګنې د سند او پنجاب په پرتله خیبر پښتونخوا او قبایلي ضلعو ماشومان د خپلو حقونو نه محروم دي.
75% جنکی د قبایلی سیمو کې سکولونو نه بار دي هغه مين وجه دا ده چلته کې کوم سکولونو هغه تبا شو یا کوم نوې سکول نه جوړ نه شو موږ سره یا مطلب اوس شومتا سکول ته تک ګران شو هغه ته هغه کوالټی ایجوکیشن معیار تعلیم هغه ته هغه نه ملويږي چې کوم معیار تعلیم په هغه علاقو کې لکه په سند پنجاب یا په اسلام آباد کې ماشوم ته ملويږي.
د نړیوال ادارې رپورت تر مخه پاکستان د ماشومانو حقونه خوندي ساتلو پترس کې بیا په ځانګړي ډول جبري مشقت مخه نیولو په لړ کې مثبت ګامونه پورته کړي دي چې لکه بلې پاکستان په دې اړه جوړ پوړی باندې کال 2002 په پرتله په کال 2019 کې بره راغلی دی. رپورٹ جاری کولو په موقع اسلام آباد کې شوې دستوري ته وینا کې د ماشومانو د حقونو مبارزین ټینګار کړي چې د ماشومانو حقونه باوري جوړولو په حق له پاکستان ته لا اوسم ډیر څه کول وی. په دې موقع هیواد کې د ماشومانو د خیر خیګل لپاره د غیر دولتي ادارو د کردار معامله هم راپورته شوې ده او غونډې ته ویل شوي چې آی کے ای اے نومې تنظیم په مالی مرستو پاکستان سند او پنجاب ایالت کې شپږ لکه بالغ او اته لکه ماشومانو ژوند کې په تیرو اتو کالو کې مثبت پرمختیا راغلې ده. په نړیواله کچه د ماشومانو د حالت زار په حق له رپورټ کې ویل شوي چې دا وخت د تنازعات یا اړی ګړی ښکار سیمو کې د ګیر ماشومانو شمیره تیرو زرو کالو کې تر ټولو زیاتې دي. که څه هم په دې رپورټ کې پاکستان کې د ماشومانو جبري مشقت مخنیوي او سند او پنجاب ایالت کې د لکونو په شمیره کې ماشومانو په ژوند کې د مثبت بدلون راتلو پخلی شوی دی. پاکستان نه یوازې د لګکو او زنانو خو د ماشومانو حقونو تحفظ باوري جوړولو کې د ناکامۍ په سر هم د نیوکو سره مخ کیږي او د سرکاري شمیرو تر مخه په هیواد کې تیر کال یعنی کال 2018 کې د ماشومانو په جنسي ډول زورولو پیښو کې 33% زیاتوالی راغلی و. د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ماشومانو په جنسي ډول زورولو پیښو ته په سیاسي عدالتي او ولسي کچه هم سخت غبرګون په لیدو کې راځي او په وروستو کې حکومت په دې پیښو کې ککړ ملزمانو ته 500 سزا باوري جوړولو منظوري ورکړې ده.
دا د وایس اف امریکا ډیوډا کرمن اوردونکو خبرونه لا دوام لري او سهم راځو یو خبرګون ولوري ته چې په خیبر پښتونخوا کې هغه شزي چې له کورونو څخه د باندې وزي او کارونه کوي د کار د چاپیریال په اړه زموږ خبریالي سادیه قاسم شاته حال تر کړی چې آیا دا سم دی او کنه دا ټول هم په دې خبرګون کې.
زما نوم زرتاشه جمال دے او زما تعلق خیبر ایجنسی سره دے او خیبر ڈسٹرکٹ شو اور بیسیکلی زخپل این جی او چلو ما
د کور بجټ چې تاسو جوړوي د میاشتې سودا اخلي نو څه اثرات پروت دی ګرانه تاسو په کور دننه خرچي چې کومې دي مشکلات یا څه سشته
جی بالکل مشکلات خو ډېر زیات دي ځکه چې مخکې به موږ 1000 روپۍ نوټ یوړو نو پوره ورځ هر څه شاپینګ به پیو شو اوس چې 1000 روپۍ یو سونو هغه پته مون نه لګي چې د څه باندې و لګي دوه څه واپس سم ځان سره سره راوړل او دین علاوه لکه کور بجټ ډېر زیات لکه نارملی 45,000 به نارمل مینټین کې دوه خو اوس 1,00,000 پورې خبر کرایي شي په کې بلونه شي بجلی بل دومره زیات راځي په دې کې دین علاوه ساسو خوراک دومره زیات ایکسپینسیو شو چې یو شی کې دالونه مخکې وایي چې دالونه ډېر ارزان دي ملاوي ګي آرام سره او غریب خوراک دال دي نو هغه دالم زمونږ د وس نه بهر ہوتے دي کنه نو مسله شې ودا بجټ پیش کې دونه پس آی ډونټ نو چې اوس بس حالات کورونو کې مسله ته جوړ شي به مهنګایي وجه
تمام اسمت بهر ته ډیسټریکټ نو شهر سره تعلق لرم او ز ٹریننگ اور ٹیچنگ کوم دس رینج یو کے ہم کار کو
نو کما کور کی چھ کما بے تعلیم خزے کار روزگار باہر نہ کئی اخو د خاون لاست ناستوی کچھ کم خزا پخپل کار کئی تنخواہ گٹی آیا اغي باندې هم د گرانی اثرات پروت دي تاسو مخ کې کم سوزنه غستې شو اوس اغستې شي او کنه
که چې کوم بهر نوکریان کوم مند خو برابر اثرات پروزی لکه خامخه مونږه لکه بهر رو ټایم خرو نو نن سبا چې مونږ لار شنو 15% 15% مونږه ایکسترا ټیکس ورکوم مونږ ته بهر روټه شي دا هم ګران شوله کپڑے د ښه شانته چې په اته سبا بسوټ نن سبا کا پدول سبا شو او دا خو لکه مونږ چې کوم عام نارمل کور کې اچو دینه علاوه کرے مطلب اول بک زما پی خبر تسل روپے لگی دینه چې اوس پی خبر تر اعظم زما د یوی طرف د 200 دنیم سو نه کم خرچه نه وی نو واقعي چې حالات ډیر زیات رات ګران شي وی دي اور خرچی شدی نو غزم په یو په ډبل شولې
زمانم جمیله دی یو ځان له زما وړو کې اون کې بزنس دی خو آدھا سیدھا چې دی دلته زمونږ په وطن کې اکثریت خلک کم چې ډیر غریب خلک دي داغي 15,000 پورې تنخواه ده تاسو سوچو کې چې یو سیس کې څومره اضافه شوی ده نو داغي د ژوند په کوالټي به څومره فرق 15,000 کې ژوند تیرول د یو وطن د اکثریت او هغه کې چې هر موده پس لږه موده پس هغه د ګرانۍ یو داسې لهر راشي چې دا نو دا کم تباہ ہے تر طرف ته ژوند روان دی
تاسو کور کې به مخکې تاسو کم سیزن را سمره بجټ کې بس تاسو گزارو شو د میاشتې سودا برات
لو سوبره او څنګه یعنی خبره دا ده چې خبره اوس دی هدا پورې راغله دا چې مونږ سره یو شی یعنی سره چې بچت وای هغه ته هیڅ تصور نشته دی کنه کتا لزر روپے بچت کولې یا شل زرا هغه ته اوس نشي بچت کولې هاو نو هغه خو زاره ده د خو انسان سره ژوند تر لې دې بیماری هم دي سفرونه مرزي زموږ وطن کې خیبه دې هم ډيري دي نو دې د پاره دا ډیر لکه ژوند رست رزق رانی دي
زمانو امنه دورانی دي او د خیبر پختونخوا کمیشن برای وقار نسما سره د ډایریکټر پروګرام کار کوم
یک سرکاري اداري
او سرکاري اداري سره ما
بجټ کې خلک کوئی سوزنه نورم ګران شو ګرانی دا پاکستان کې د یو کار کوم کې خزې تنخواه اخلي ګرانی سره تاسو پوند کې جنکو
دی سره ډیر جوور اثر زه چې ګورم هغه دغه شان دی چې یو خو هغه شان تنخواګانو کې اضافه ونه شوه څنګه چې ایکسپیکټیډ وو ورسره چې کوم ټیکسز دي یا چې کوم ټیکس دی هغه د اضافې نه سیوا ولګېده ډیر غټ اثر پې پریوتو او مطلب اوس دا دی چې څومره اضافې نه زیات مونږ واپس ورکو لکه ټیکس کې بغه مونږ نه ځي بل خبره دی کې دا ده چې ورکینګ ویمن یا د کارکونکو شی او خزه دام یو خزه غټي ځان نو هغه صرف ځان باندې نه خرڅ کوي بلکې د کور باندې هم یا د خپل ماشومان او یا د خپل د رونو خويندو د تعلیم باندې د غي خ خوراک او خ لایف سټایل باندې نو دا هر یو شی ډیر زیات افیکټ کوي دې طرف نه صرف دا چې پېټرول هم ګران شو نو لکه ستا چې کم یو تګ راتګ کم دے دا یو زین بل زین اغا ہم دے سرا سرا دے سرا سرا زمون چی کم دا روزمرہ ضروریات دی اغا راشن دے یا کلکا مونگا جامع پیزار دی اغا اخلو نو اغی کے ہم مونگا گورو چی اغا اس کی متونہ دا اسمان سرا خبری کئی نو لکا دا دیر زیاد پا مونگ اثر راغلے دے او دے سرا گرانی دیر زیادہ شوی دا دیر میرے
بانی دوائی صرف میں نے کہا دیو سرا خبری دا
مننا
د دې وا قدرمنو لیدونکو مننه کوم چې تر اوسه پرې زموږ سره مال پاتې شوې ساو زو د یو بل مهم موضوع ولوري ته چې د خیبر ضلع تیرا سره تعلق لرونکي د ځنګل د لرګیو تاجرانو غوښتنه کړې ده چې د تیرا څخه د غوښو لرګیو باندې چې کوم ټاکسونه یا مالیه لګول کیږي هغه د بهر ته لګلو باندې بندیز چې کوم لګیدل دي هغه لری کړای شي تر څو دوی وټوانی کې چې خپل کاروبار ته دوام ورکړي ځکه چې دوی ته تر اوسه ډیر تاوان رسیدلی دی. تفصیلات یې تاسو ته ابراهیم شنواری وړاندې کوي.
په کال 2012 کې د طالبانو او نورو وسلواله ډلو د تیرا په باغ میدان او د کوکیخیلو په علاقو قبضه سره کې یو وخت د دغه سیمو اوسیدونکو د خپل تحفظ په خاطر خپل شخصي جایدادونو او کاروبارونو ځای په ځای پرېښودل. نو بل اړخته په دغه سیمو کې د ځنګل د لرګو کاروبار کوونکو هم د کرونونو روپو د ځنګل نه غوښوي لرګي یا په خپلو شخصي ودانیو یا د لرګو ټارونو او یا هم په ځنګل کې ځای پر ځای په پرېښودلو مجبور شول. په کال 2014 کې د پوځي عملیاتو لپسته د سیمې اوسیدونکو خپلو کورونو ته واپس نه پس امنیتي ادارو د ګرد تیرانه د ځنګل نه غوښوي هر قسم بوټي یا لرګي بهر ته پوړلو او د نور ځنګل په غوښولو باندې اعلان کړو. د باغ میدان شاوخوا علاقو او د کوکی خیلو سره تعلق لرونکو د ځنګل د لرګو کاروبار کوونکي چې د طالبانو د قبضې نه وړاندې هغوی په خیبر پښتونخوا پنجاب او حتی کراچۍ کې د غوښو لرګو درنې سوداګانې کړې وي کومې چې د تیرو 15 کالو د بندیز له وجې متاثره شوي او دوی نه یوازې د درنو مالی تاوانونو سره مخ شوي بلکې په ځنګلونو او شخصي ټالونو کې پروت غوښوي لرګي د موسمي حالاتو له وجې هم اغیزمنه شوي او غواړي چې د دغې لرګي ورله د اوچتولو اجازه ورکړي شي. د تیرا برکم برخیل لوزکی درې یو سیدونکې کاری نورنګ د لګو د تاجرانو دغه مشکل په حق له یی
مونږ دا اوس ډیر به واسه ګورنمنټ نه یو مطالبه کوو چې نور کم ویلوړ لړګای دی او نختر دی دا ایدو په مز طبیعت باندې مونږ کور کو خو یو مطالبات کوو چې دا کم ولای شوی دی او کم په خوړونو کې کم په لګاډو کې پروت دی دغه لا مونږ لا اجازهت ملو شي او مونږ خل ډیر زیات غربت را مخته بل دا د لګو روپونه دی هر و کس نه چې تاسو کې نو 50 لک نه برا په غټیم کې هر و کا سودو کړیو نو دا ډیر زیات او مونږ ګام دی حکومت نه د پاک پوز نه مطالبه کو چې کم ولا شو لرګای دی او خړونه کې پروت دی دغه لامل اجازهت ملو شي چې دا په خپل اډه باندې ولګو چې کم نس کم هغه په سو کې چې هغه 2 روپې پس مې ته ملو شي دا به موږ د حکومت شکریا دو.
اسې خود تیرا په ځنګلونو کې د مختلفه قسمه بودرتي بوټي راټوکېدلې او اوس هم دغل ته په لوی رقبه ځنګل موجود دی. خود ځای غوسیدونکو په وینا دوی زیاتره د تجارت په غرض د نختر بوټي او په خپل کورونو کې د سوجدل لپاره د سیړې بوټي استعمالوي. دا چې د تیرا د ځنګلونو د بوټو وهلو اختیار د چا سره دی او د دغه تعین څنګه کولای شي د دغه په حق له کاري نورنګ وایس اف امریکا دیوته اوویل
چې چا به دا فیصله کوله دا به د غلارګي مولیک په خپل کوله چیرې دا لرګي که دومره پوتې شي دا ورستېږي نو کدا ولای شي د خپزوی باندې به بل بچای وشي نو دا ولای شي دا کې نه کمیټې واغه کې کوم خپل خپل زوینه معلوم دي چې دا درې فلورې دی په بار کم بار کې دا د ونګری دی او دا د شیخ ملخیل دی نو خپل خپل زوینه معلوم
ځای اوسیدونکو یې چې د تیرا په قدرتي ځنګلونو کې کله هم د حکومت لاړخه کوم نوی بوټی نه دی ناکلای شوی او د دغه باوجود چې اوس واړه قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا کې زم کېدو نه پس دغه ته د حیوانات واړه قوانین هم غزول شوی خو د تیرا د قدرتي ځنګلونو ملکیت اوس هم د ځایي قانونو په لاس کې دی. سمو دوران د ځایي اوسیدونکو په غوښتنه امنیتي ادارو او ځایي انتظامی د تیرا ځنګلونو نه ډیره په محدوده کچه د شخصي استعمال د فرنیچر یعنی کرسي میزونه او کټونه یا پلنګونه جوړول د پاره د دې د تیران نه د بهر ورو اجازه ورکړه خو په دې رستو کې د دغه انسانتیا غت استعمال یعنی دغه شیان د کاروبار د پاره استعمالول لوجه اوس یو ځل بیا پر بندیز لګول شوی. خو د لرګو تاجران غواړي چې د پخوان غوښوي لرګي د وچتولو او تیران نه بهر ورو اجازه ورکړي شي. ابراهیم شینواری وایس اف امریکا دیوا خیبر.
د دیوا خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسېدل. تاسو قربانه و زمونږه شهید
او زنه سر کاکا
او تخنیکی اړخ زموږ همکار و د دې خبرونه پروډوسر نایله محمد. غنه هم مننه کوو. تاسو هم خیر شي. به غواړو سلوړه او آباد اوسئ.